دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده. زه خلیل خان یم. پام وکړئ دې سات خبرونو ته. د جرمنی د میونخ په ښار کې پرون د امنیتي کانفرنس په وروستۍ ورځ جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جرمنی د بارنو چارو د وزیر هایکو ماس سره لیدلی. محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو منل به طالبانو ته یوازې موجود وي.
مهمه آزموینه به دا وي چې آیا دوی طالبان به ټاکنې یعنی خلکو ته رجوع د یو مهم میکانیزم په توګه ومني یا دوی تر اوسه د فتح په فکر کې دي.
اعتماد شته چې ډېر ژر د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه موافقه لاسلیک شي، خو ښاغلي غني د سولې په اړه د طالبانو په نیت شک ښکاره کړی دی. بلې خوا د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو څخه د پاسه څلوېښت غړي چې د استازو د مجلس د رئیس نانسي پلوسي په مشرۍ یې د میونخ په امنیتي کانفرنس کې ګډون کړی و، پرون په یو خبري کانفرنس کې د افغانستان د سولې په اړه هیله مندي څرګنده کړي. بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر افغانانو ژغ کړی دی چې د سولې د راوستلو لپاره دي سره یو سی. شغری خلیلزاد د جرمنی د میونخ د امنیتی کانفرنس په څنډه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلی دي. زلمی خلیلزاد د ملاقات په اړه په ټویټر لیکل دي چې خوشیم چې نن مې یو ځل بیا په میونخ کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وکتل. د تاوتریخوالي د کمیدو په فرصت او د ټول شمول افغان سولې د پروسې د چمتووالي په اهمیت وژغېدو. په ټول افغانانو ژغ کوو چې د دې فرصت نه ګټه واخلي او د غمیزه د نوره پای ته ورسوي چې د څلوېښتو کلونو زیات وخت اوسو چې روانه ده. دا په همدې اونۍ کې دوهم ځل ده چې خلیلزاد د افغان چارواکو سره د جرمني د میونخ په ښار کې د امنیتي کانفرنس په څنډه کې ملاقات کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موقتي اوربند ټول جزئیات تر دې دمه مطبوعاتو ته نه دي ورکړل شوي، خو ځینو امریکایي چارواکو د دې تړون په جزئیاتو چې خبر دي ویلي دي چې دا موافقه به ډېر ژر اعلان شي. د څو هیوادونو د بارنو چارو وزیران چې د جرمني د مونشن په ښار کې په نړیوال امنیتي کانفرنس کې ګډون کوي، د یک شنبه په ورځ د لیبیا په باب غونډه وکړه او په کورونی جنگ کې شامل خواو ته د سولو د وسلو د لیژلو بندیز په عملي کولو غور کړی دی. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
دا غونډه چې د لیبیا د بحران په باب د جنوري په 19 په برلین کې د نړیوالې غونډې نه وروسته رابلل شوې، د بهرنیو چارو وزیرانو د سولې د مذاکراتو په منظور د حلو ځلو د چټکولو په باب مشورې وکړې. د برلین په غونډه کې ژمنه کړې وه چې په لیبیا کې به د روان کورنۍ جنگ د پای ته رسولو په خاطر خپلو انډیوالانو ته د وسلو لیږل نه لاس واخلي. یاغي جنرال خلیفه حفتر چې سعودي عربستان، مصر، روسیه او متحده عربي امارات تر شا ولاړ دي، د لیبیا د پایتخت طرابلس ته نیولو کوشش کوي. ترکیه د لیبیا د مرکزی حکومت چې ملګری ملتونه په رسمیت پیژندي، پوځي او لوجستیکي ملاتړ کوي. د امنیت شورا هم د چهارشنبه په ورځ د لیبیا د خونړي جنگ د ختمولو لپاره 55 نقطه‌ایز پلان منظور کړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش په خپل وینا کې یو ځل بیا پر ټولو هیوادونو غږ وکړ چې لیبیا ته د وسلو په لیږلو د لګول شوي بندیز احترام وکړي او د یو بشپړ اوربند ملاتړ وکړي. سر سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د یک شنبه پر ورځ وویل چې هغه په دې باور نه لري چې د امریکا متحده ایالات به د ایران سره جنگ وکړي، او ویل دي دا ځکه چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د 2020 کال کې بیا د انتخابېدو هڅې کوي. روحانی ویل چې ټرمپ په دې خبر دی چې جنگ د ایران سره کول به هغه د 2020 جمهوري ریاست انتخاباتو بیا ګټل فرصت به مور ختم کړي. شاغدي روحانی زیاته کړې ده چې د ایران سره جنگ د امریکا ګټو او په سیمه کې د هغوی متحدینو لپاره تاواني دی. هغه وویل چې د خلیجي هیوادونو لکه چې متحده عربي امارات، بحرین او قطر به د ایران او امریکا ترمنځ په جنگ کې ډېر څه ترلاسه ورکړي. تهران او واشنگتن د جنوري په میاشت کې هغه وخت جنگ ته ډېر زیات نږدې سول چې کله امریکا د ډرون الوتکې د برید د لارې د ایران یو لوړپوړی جنرال قاسم سلیمانی بغداد ته نږدې ووژه. او بلې خوا جمهور رئیس حسن روحانی دا هم ویل دي چې هیڅکله به د فشارونو لاندې د امریکا سره خبرې ونه کړي. ښاغلي روحانی همداراز ویل دي چې په منځني ختیځ کې د امنیت لپاره د ایران همکاري اړینه ده. د ملګرو ملتونو د ادارې د یک شنبه پر ورځ ویل چې یمن کې په جنگ کې شکول اړخونو له ډېر ځنډ وروسته په دې موافقه کړې ده چې بندیان سره تبادله کړي. اسوسییټډ پریس ویلي دي چې دا څرګندوي چې دا کېدای شي د یمن په نړیوالې کچې منل شوي حکومت او د حوثیانو ترمنځ د جنگ خاتمه وکړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، سهار مو په خیر. زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې نن اوله موضوع په دې باره کې ده چې په افغانستان کې د سولې هڅې په دې وروستیو ورځو کې ګړندې شوې دي او د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې آیا طالبان انتخابات د سیاسي میکانیزم په توګه مني او کله هم د فتح په فکر کې دي. بل پلو ځینو منابعو ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تشدد راکمېدل به د فبروري په 22مه پیل شي او په 23مه به د سولې موافقه امضا شي. رحیم ګل سروان رپورټ را لېږلی دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ټاکنو د میکانیزم منل به طالبانو ته یو ازموینه وي. ولسمشر غنی چې د مونیخ د امنیتي کانفرنس په مهال خبرې کولې ویل چې دا یو ازموینه ده.
مهمه ازموینه به دا وي چې آیا دوی طالبان به ټاکنې یعنی خلکو ته رجوع د یو مهم میکانیزم په توګه ومني یا دوی تر اوسه د فتح په فکر کې دي.
ولسمشر غنی د مونیخ د کانفرنس په سنډه کې د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم کتلي. خلیلزاد په خپل ټویټر لیکلي چې له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د تاوتریخوالي د کمولو په فرصتونو خبرې کړې. خلیلزاد افغانان هڅولي چې له دې موقع ګټه واخلي. ولسمشر غنی بیا د پیچلتیا او نامعلوم حالت نه اندېښنه لري.
لومړی موږ باید دا جګړه ختمه کړو. دویم موږ باید سیاسي جوړجاړی د دې جګړې ختمېدو ته ولټوو. پاتې نور د نامعلومو او پیچلي وضعیت کچه ده.
ولسمشر غنی د امریکا د کانګرس له مشر سره په کتنه کې ویلي چې د سولې د بهیر فرصتونه او ګواښونه باید دقیق تحلیل شي.
کېدای شي دا اندېښنې تر ډېره بریده پورې په ځای هم اوسیږي، مګر مهمه خبره ده چې څنګه به ډاکټر صاحب غنی د خپلو ځواکونو ترمنځ همغږي حتمي کې تر څو وکولی شي د تاوتریخوالي د کچې په کمېدلو او دارنګه حتمي کولو د میکانیزمونو د عملي کولو په برخه کې مرسته وکړی شي.
په همدې حال کې څېړونکی خلیل الله صافی چې په قطر کې دی بیا وایي چې ښایي د امریکا او طالبان ترمنځ د تاوتریخوالي راکمول د فبروري په 22مه وشي او په 23مه هوکړې کلاسلیک شي.
توافقنامه له لاسلیک وروسته د هوکړې سره سم کچېرې طالب زندانیان له بندي خانې خلاص او افغان حکومت یو ټول شموله پلاوی وټاکي نو لس ورځې وروسته به بیا بین الافغاني مذاکرات پیل او بین الافغاني مذاکراتو کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په عمومي غربن باندې خبرې اترې کیږي.
افغان حکومت لا تر اوسه د بین الافغاني مذاکرات لپاره ټول شموله پلاوی نه دی ټاکلی.
دغه سیاسيون چې نن سبا په افغانستان کې دي دوی کلیدل په دې لړۍ کې اولدې سره همغږي ډېره مهمه ده او د دې ترڅنګ د حکومت لخوا نه او ترڅنګ د سیاسيونو لخوا نه د راتلونکو ستراتیژیانو وضاحت او شفافیت ډېره مهمه ده.
په همدې حال کې زلمی خلیلزاد له امریکایي سناتوران سره له کتنې وروسته ویلي چې د تاوتریخوالي پر راکمولو او سیاسي جوړجاړي ته په رسیدو کې د امریکایي سناتورانو ملاتړ ورسره دی. خلیلزاد چې له نږدې یو نیم کال راهیسی د سولې په هڅو بوخدای.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د دفاع وزیر او جمهور رئیس غنی د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د تشدد د کمولو په برخه کې د اندېښنو د سرګندولو سره سره امیدواري هم ښودلې ده. موږ د سیاسي او حقوقي چارو کارپو سید خالد سادات سره مرکه کړې ده. محترم خالد سادات صاحب، د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلي دي چې د طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو او ورځنی پیشنهاد او تړون خطرناک دی، مګر وایي چې امید شته. سوال دا دی چې ولې خطرناک دی؟ امریکا خو وایي چې یوه هفته چې اوربن کیږي دا بغونډ افغانستان کې کیږي او د دې معنا دا نه ده چې امریکایي عسکر د ځان د دفاع حق نه لري. نو دا خطرناکتوب څه شي کده؟
لومړی خو دا ده چې د تر اوسه پورې د طالبانو له لوري هغه د اوربن یا د خشونت د کموالي هغه فرموله چې موږ دی یو داسې لوري ته سوق چې وکولې شتاره کې د سولی مسله تعریف کو په واضح توګه نه لیدل کېږي. د ورځې لپاره د خشونت کمول دا د افغانستان جګړه په تل لپاره د منځ نه شو وړلی. دغه خبر دا ده د خشونت د کمولو سطح دا باید په څه باندې اندازه شي. دا یو هغه څه دي چې د سولی او د جګړې په مطالعاتو کې د دې مسلې تشخیص ډېر مشکل دی. اما په رواني او په ذهنیتي حساب باندې د سولی د راوستلو لپاره همدارنګه د طالبانو د امریکا د مستقیم ناستو لپاره دا یو غټ پرمختګ دی. زه هیله من یم چې په آینده کې دا مسلې لا پرمختګ وکړي، د وګړو په میاشتو بدل شي، هغه د څه په کال بدل شي.
بله خبره ده د محترم خالد سادات صاحب چې مارک اسپر ویلي دي چې په میونیخ کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره کتلي دي او ورسره طالبانو سره د سولې په خبرو غږېدلې ده او وایي چې اشرف غنی کړی دی دغه پیشنهاد ملاتړ کړی دی، مګر سره دې چې د ملاتړ کړی دی دا سرګنده کړی دی د انتخاباتو کېدل ملت ته رجوع کول دغه میکانیزم منل دا د طالبانو یو امتحان دی چې معلومه شي چې دوی په دیموکراسي معنا او په انتخاباتو په دې شیانو باور لري یا نه او په دې عمل کوي یا نه اندېښنه یې دا ده. نو څه فکر کوئ چې دغه سي اندېښنې د جمهور رئیس اشرف غنی په دې اوس مرحله کې په ځای دي که دې ته باید انتظار وستل شي چې په آینده مسایلو کې پی خبرې وشي یا دا اصل دی چې باید همدا اوس پی خبرې وشي؟
په ټوله کې خبره دا ده چې ولسمشر د افغانستان د خلکو د ارادې تفصیل پر اساس څرګندارنګه د افغانستان د زاویې نه په کتو باندې داسې انګیرنه کې چې باید دغه مذاکرات او طالبانو سره خبرو اترو لړۍ دا د بین الافغاني مذاکراتو لاره هوار کړي، یعنی تر څو پورې چې افغاني لوري د از اسټیټ یا د حکومت په توګه دخالت ونه لري نو دلته د امریکا او طالبان ترمنځ مستقیما خبري او دا هغه څه دي چې په دې کې بهامات را مسکه کې په دې کې نورې مسلې دي چې باید ځواب ورته ویل شي هغه رامنځته کوي. نو زه باور لرم چې ولسمشر غنی فقط بین الافغاني مذاکراتو د منځ کې دور په همدارنګه هغه ناسه چې ولسمشر غنی د مونیخ کانفرنس په حاشیه کې د امریکا د کانګرس غړو سره درلوده هلته هم په سریه توګه د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره یو یادونه هم شوې ده. نو ولسمشر غنی چې اوس کمې څرګندونه کوي او په یاد پروسی په باندې ملاحظه لري نو هغه فقط د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره یو اغاز چې باید امریکا او طالبان ومني.
جمهور رئیس اشرف غنی دغه خبره د ملت اندېښنه ده، د ولس اندېښنه ده، ولس هم وایي، حکومت هم وایي، نړیواله ټولنه هم وایي، امریکا هم وایي چې په دې تیرو 13 کلونو کې چې په افغانستان کې څومره کار شوی دی، پرمختګونه شوی دي، ولس هم دې ته حاضر نه دی چې دا کمی ترقی شوی دي اغه نه بیرته دوی شاته واوري. نو اوس خبره ده چې تر کومه حده به طالبان د دغه پرمختګونو سره توافق ولري او کوم پرمختګونو کې به دوی تغییرات راوړي. نو دوی اوس غواړي چې آیا په دې اوله مرحله کې دغه ټولې مسلې حل شي بعد اغه نه وربند شي.
خبره ډیره مهمه دي. یو دا چې دلته د افغانستان خلک په داخل کې افغانستان کې بیرون د افغانستان اندرنګ د سولې مذاکراتو خبرو ته په کتو سره دا اندېښنه لري چې طالبان باید هغه صحه وي، هغه اشتباهات یا هغه غلط سیاستونه چې خصوصا د اتباعو د اساسي حقوق برخه کې دوی درلودل دا باید محو شي. مثلا دلته د ښځو د حقوقو مسله ده، اندرنګ ښځو د تعلیم مسله ده، د اندرنګ د کار کولو مسله ده، ښځو لپاره هغه نه وروسته د نظام د تعدیل لپاره خبرې، د اساسي قانون د تعدیل لپاره خبرې. دا هغه څه دي چې په تیر اته مسکانو کې بعضي پرمختګونه چې وي نشي هغه باید د منځه لاړ نشي. یعنی که سوله راځي سوله باید دلته یو تعریف دا ونه لري یوازې چې د جګړې ختمول نه، یوازې د جګړې کمال، بلکې سوله دلته د نفقه نه ونیسي، تاسو همدارنګه د تعلیم، د صحت، د بیان د ازادۍ، د پرمختګ، د یو آزاد او د یو آرام فکر درلودل دي. نو د سولې ماډرن تعریف هم دا ده، د افغانستان خلک هم دا غواړي چې په سوله کې ژوند وکړي، اما له ټولو حقونو څخه باید دوی برخوردار شي.
ډیره مننه سید خالص ساده په مخامخه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د یکشنبه په ورځ اسلام آباد ته ورغلی دی او د افغانستان د مهاجرو په برخه کې درې ورځنی کانفرنس کې ګډون کوي. نن د فبروري په 18مه با په اسلام آباد کې نړیوال استازی د افغانستان د مهاجرو پر راتلونکي وضعیت بحث او خبرې وکړي. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي ښاغلی ګوتیرش به څلور ورځې په اسلام آباد کې تیرې کړي. دغه کانفرنس به د فبروري په 18مه او 13مه په اسلام آباد کې پیل شي او تمه ده د دغه هیواد د صدر اعظم عمران خان لخوا نه پرانستل شي. د کډوالو د نړیوالې کمشنرۍ د رئیس ترڅنګ حکومتي چارواکي او د شاوخوا شل هیوادونو وزیران او لوړپوړي چارواکي هم پکې برخه اخلي. د پاکستان حکومت د افغانستان د کډوالو د اوسېدنې د څلوېښت کالو پوره کېدو له امله د هغوی پر وضعیت د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر په همکارۍ دغه دوه ورځنی کانفرنس جوړوي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان معلومات څرګندوي چې دا مهال په پاکستان کې 2.4 میلیونه کډوال ژوند کوي. شلکلن احمد خان یونس یو افغان کډوال دی او په پاکستان کې زیږیدلی دی.
دا خو ډیره ښه خبره ده چې زمونږ په ملک کې سوله او امن راشي، له طالبانو سره سوله وشي او زمونږ په ملک کې ثبات او قراری راشي. تر هغې وروسته به مونږ خپل هیواد ته ولاړ شو. مونږ غواړو هلته تعلیم وکړو او غواړو خوشحاله او سوله ییز ژوند ولرو.
څومره چې احمد خان یونس خپل هیواد ته د بیرته تللو لپاره هیله من دی، رستم او یو شمیر نور هماغومره نهیلي دي.
که مونږ له دې ځای څخه ولاړ شو نو بل به چیرته ولاړ شو؟ زه همدلته زیږیدلی یم او 23 کلن یم. هلته هیڅ ځای نه لرم چې ورشم، نو چیرته به ژوند وکړو؟ دلته خدا جونګړه شته، هلته خدا هم نه لرو.
یو شمیر نور کډوال چې په خیبر پختونخوا کې پراته دي د خپل ورځني او آینده ژوند ستونزې او اندېښنې بیانوي.
زمونږ مشکلات دلته ډېر دي کیمپ کې کنه، هم د بجلی مشکل دی، د لارې کوڅې د کورونو اوبه هم نه دي وتي، بمونه هغسې دي، اوبه هم خرابې دي، بجلی نشته دی، لانجې مشکلات ډېر دی. خو چې مونږ سره څوک پاکستان حکومت وکړي، بار ملکونه وکړي،
که دغه د امن مذاکرات په دوحه کې کامیاب شي نو مونږ څو شرایط مخکې معرض کړو چې اول زمونږ لپاره امن دی، چې امن ته ډېر خوشحاله ډېر ضرورت لرو. په دویم قدم کې سرپناه ده د خلکو، که امن راشي نو دا خلک چې هلته سرپناه ونه لري بیا هم مشکل دی نشي تللی.
اوس چې د ملګرو ملتونو یو ستر چارواکی ګوتیرش پاکستان ته رسیدلی دی چې د افغانستان د کډوالو په هکله خبرې وکړي، نو دا به څرګنده شي چې له 40 کلونو نه وروسته به دا مسله څنګه حل شي. یو شمیر کډوال دا هم وایي چې د دوی د آینده په برخه کې د دوی استازیتوب هیڅوک نه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
ترکیه او روسیا د سوریې د عدلی په جدي وضع بحث کوي. د ترکیه د بارنیو چارو وزیر ویلی دی چې د ترکیه یو هیئت به د دوشنبه په ورځ په داسې وخت کې د سوریې د عدلی په ولایت کې په وضع خبرې وکړي چې په دغه ولایت کې د بشري تباهیو ویره پیدا شوې ده. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس راپورټ ته ساسې پام را اړوم.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویل د دغه هیواد یو هیئت به نن د دوشنبه په ورځ روسیې ته سفر وکړي چې په داسې وخت کې به د سوریې د ادلب په ولایت کې په وضع باندې خبرې وکړي چې د بشري تباهۍ ویره پیدا شوې ده. د ادلب په ولایت کې په سلګونو زره ملکیان کوشش کوي چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد له قواو نه وتښتي چې له څو اړخونو نه یې عملیات پیل کړي دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ سره په تلیفون کې له خبرو نه وروسته د شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل دوی د سوری او نور موضوعاتو په باره کې خبرې وکړې. اوس اصلي موضوع د 1 میلیون خلکو ده چې د ادلب نه زموږ د سرحد په لور حرکت کوي. موږ لا پخوا څه باندې 2 میلیونو خلکو ته ځای ورکړی دی. له بده مرغه موږ په دې موقف کې نه یو چې دغه 1 میلیون نور ومنو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوس اوغلو په مونیخ کې د امنیتي کنفرانس په څنګ کې د خپل آلماني انډول سره له غونډې نه وروسته وویلې که وربند او نشي 2 میلیونه خلک به د سوریې سره د ترکیې د سرحد په لور ور روان شي. ده وویل ټاکل شوی د ترکیې ات نن د دوشنبه په ورځ مسکو ته سفر وکړي چې د ادلب په ولایت کې په وضع باندې خبرې وکړي چې اکثره د یاغیانو په لاس کې ده. انقرې ته د روسیې د هیئت د پخواني سفرونو نه وروسته دغه غونډه کیږي. روسیه د اسد ملاتړ کوي په داسې حال کې چې ترکیه د مخالفینو تر شا ولاړه ده. خلک لا د پخوانه زموږ د سرحد په لور را روان دي او د آلمان په مرسته ورته موقتی سرپناه برابرو. چاوس اوغلو وویل دغه موقتی حل دی. د آلمان د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس وویل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف باندې زور واچوه چې دی هم په مونیخ کې و روسیه د اسد په حکومت باندې فشار راوړي چې جنگ ختم کړي. ده وویل که جنگ ونه درول شي موږ اندېښمنو چې دا به بشري فاجعه منځته راوړي. چاوس اوغلو د شنبه په ورځ وویل د لاروف سره ګټوره غونډه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له غونډې نه وروسته د مونیخ کانفرانس ته وویل د تروریزم یو له وروستي مرکزونو نه د ادلب ځینې برخې دي، لږ تر لږه د الفرات لویدیځه غاړه ده. لاروف ویلی د ماسکاو او انقره ترمن موافقه په وربند او په غیر نظامی زون دواړو باندې دلالت کوي، مګر ډیر مهم فرق د عادی مخالفت او تروریستانو ترمن دی. دوی ویلی د دغه موافقو معنا دا نه ده چې د تروریزم په خلاف جنگ به دغه ګواښ له منځه یوسي. د بشری حقوقو د څارنې یا هیومن رایټس واچ د موسسې اجرایوي مدیر اکینت روت په مطبوعاتي کنفرانس کې وویلې روسیه د دغې ستونزې پای ته د رسولو کلي ده، ځکه د سوریې د حکومت سره هوایی مرسته کوي. دوی وویلې روسیه رقم رقم بهانې کوي. روت په ادلب کې زرګونو جهادستانو حضور مني، مګر ویلې دا په ملکیانو باندې بې تابیزه بمباري نشي توجه کولی. دوی ویلې د ادلب د خلکو لپاره د بشري اندېښنې د یو موضوع په حیث اوس څه شي ته ضرورت دی، او د مهاجرو د بلې ستونزې د مخنیوي د یوې موضوع په حیث د روسیې په جمهور رئیس ولادیمیر پوتین باندې فشار راوستل شي چې دغه ستونزه پای ته ورسوي. د لارو پاره وغوښتل چې دغه فشار راوړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رایو د تفتیش بیا شمیرلو او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د فیصلو د تطبیق بهیر رسمن پیل کړ. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د دې بهیر سره مقاطعه اعلان کړي او ویلي دي چې د تفتیش نتایج نه مني. ممتاز بهیر د کابل نه راپور را لګړي.
د استنافي اعتراضونو په اړه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د فیصلو له اعلان شاوخوا 12 ورځې وروسته د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د یکشنبه په ورځ په کابل او ولایتونو کې هممهاله د دغه فیصلو د تطبیق بهیر رسمن پیل کړ. د انتخاباتو د کمیسون مشر هوا عالم نورستاني وویل چې د سلورو ولایتونو تفتیش بشپړ شوی او په نورو ولایتونو کې دغه بهیر لتر سره کېدو وروسته به ډیر ژر د جمهوریت ریاست انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي.
همدا چې پروسه بشپړه شي او نتیجه موږ ته د ورځې په پای کې ورسیږي د شپې به نتیجه اعلان کړو. وخت ورته نه ټاکو ځکه چې تخنیکی بحث دی. زه نه وایم چې سبا یا بل سبا، خو زموږ او زموږ د کمیشنر او د دارالانشا هڅه دا ده چې موږ ژر نتیجې ته ورسیږو. هغه کار چې پیل شوی باید پای ته ورسول شي.
د شاوخوا درې سوه زرو جنجالي رایو په تړاو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د فیصلې په اساس باید د 130 زره مشکوکو رایو څخه 10% او له وخته بهر د 120 رایو څخه 15% د سمپل یا نمونې په توګه واخیستل شي او تفتیش شي. دا دغه فیصلې له مخې د جنجالي رایو د سمپلونو له تفتیش او بیا شمیرنې وروسته کچېرې 15% کل شوی انتخاباتي معیارونه پوره کړي نو ټول رائے معتبر ګڼل کیږي، او کچېری معیارونه پوره نکړل دا رائے به لسره تفتیش او بیا وشمیرل شي. د غراز د شکایتونو کمیسون د 2023 محلونو د غیر بایومټریک رائے په تړاو د استثنایی شکایتونو په اړه هم فیصله کړې ده چې په اساس یې له دیش میره باید د 298 محلونو رائے د نمونه په توګه بیا وشمیرل شي، او کچېری د دواړو کمیسونو د طرزالعملونو پر بنسټ منل شوی معیارونه پوره کړي نو معتبر به وګڼل شي او له هغې پرته به باطل شي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې له دغه بهیر سره پریکون کړی او وار له مخه یې ویلي چې د کمیسون لخوا د تفتیش او بیا شمیرنې نتیجه نه مني. د دغه انتخاباتي ډلې غړي فضل احمد مانوي خبریالانو ته وویل چې د شکایتونو کمیسون فیصلې مبهمې او د قانون خلاف دي، او د انتخاباتو د کمیسون لخوا د دغو فیصلو د تطبیقولو له پروسې سره یې مخالفت وښود. ویل کېږي چې په 2-3 ولایتونو کې بیا شمیرنه نه شوې، یعنی څه؟ موږ نه وو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون چې د پروسې مالک دی نه وو. څه ډول ممکن دی چې دا بیا شمیرنه شوې وي او نتیجه یې پر موږ ومني؟ ښاغلي مانوي خبرداری ورکړ که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي دوی مجبور دي چې له دغې پروسې ووزي او د خپل حق د لاسته راوړلو لپاره به له هرې ممکنې ګزینې څخه کار واخلي. خو د محمد اشرف غني په مشرۍ د دولت ساز انتخاباتي ډلې غړي خالد سادات امریکا غږ ته وویل چې د قانون په اساس د شکایتونو کمیسون فیصلې د تطبیق وړ دي او ټولې خواوې باید ومني.
نو زما وختونه به د نورو ټیمونو څخه هم دغه وي تر څو د قانون په رڼا کې ټول هغه مکلفیتونه وجایب او یو وجبه دا ده چې باید د شکایتونو کمیسون فیصلې ومني، باید دوی په ځان باندې تطبیق کاندي. دلته به هیڅ صورت هیڅ ټیم نشي کولای چې د قانون په رڼا کې همدارنګه د د انتخاباتو پروسه بایکاټ کړي.
خاغلی سادات ویل چې په یو شمیر ولایتونو کې د رایو تفتیش او بیا شمیر نه ده پیل شوی او ټینګار یې وکړ چې د انتخاباتو کمیسیون باید په ټولو ولایتونو کې هم مهاله دغه پروسه عملی کړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید روان وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید په دې برخه کې مسؤلانه چلند وکړي او خپل قانوني مکلفیتونه عملي کړي.
دا بیت موږ تقریبا نو حالت کې واقع کړی چې مخکې له لومړنۍ فایل څخه د وضعیت موږ ته لود اله مان دي چې شکایت کمیسیون موټونی چې بل اخر کې خپل ټیکرو د تعقیب کولو سره برخه کې مسؤلانه چلند وکړي او خلکو ته د اطمینان ورکړي چې شفافیت د پروسې اعتبار او قانونیت به ټول باندې به تضمین کیږي. که چیرې خدای نه خواسته دغه سې حالت روان وي د پروسې لپاره یو لوی ګواښ او باید به نه وي چې دا یو نوی فصل د جنجالونو پیل
کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره د تفتیش او بیا شمیرنې په بهیر کې د شفافیت د تامینولو لپاره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سربیره انتخاباتي ډلو له انتخاباتو څخه د سار بنسټونو مشاهدینو او د رسنیو استازو ته په دې پروسه کې د ګډون بلنه ورکړه ترڅو ټول اقدامات له نږدې وساري. د شکایتونو کمیسیون شاوخوا 12 ورځې مخکې د استنافي اعتراضونو په اړه په وو برخو کې خپلې فیصلې اعلان کړې چې د انتخاباتو کمیسیون د دغو فیصلو د تطبیق په لړ کې د پنجشیر ولایت د انتخاباتو د کمیسیون د دفتر مسؤلین نقدي جریمه کړل او د غراس په فاریاب ولایت کې د سلورو محلونو رای باطلې او له سیستم څخه وایستلې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د دولت وزارت ویلي دی چې په تیرو دوه میاشتو کې د سیلابونو ورښتونو او د واورې د خویدو په پیښو کې 150 کسه مړه او زخمي شوي دي. د راپورټ خلاصه واوري.
له طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د دولت وزارت ویاند احمد تمي منظمي امریکا غاکته وویل چې د جدي یا مرغومي له لومړۍ نیټې تر دا مهاله د افغانستان په ډیرو برخو کې د واورې او باران له امله ګډ شمیر کسان زیانمن شوي دي. خاغلی عظیمی وویل چې په دغه موده کې په کندهار، هلمند، زابل، اروزګان، هرات، غزنی، دایکندي، بامیان، کاپیسا، پنشیر او کابل ولایتونو کې 2 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. خاغلی عظیمی زیاته کړه چې په تیرې وونه کې یوازې په دایکندي ولایت کې د شدید واورې ورېدونکو له امله 20 کسان وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان شوي دي. له طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د دولت وزارت همدارنګ وویل چې د دغو پیښو له امله 1500 د اوسېدو کورونه زیانمن شوي او 900 نور ویجاړ شوي دي. دغه وزارت وویل چې دغو زیانمنو کسانو ته د مرستو په رسولو کې د دولت هڅې دوام لري او د وژل شوو او ټپیانو له کورنیو سره 1,000,000 افغانۍ مرسته په پام کې نیول شوې ده.
90% کسانو کې از سر عمومي برخوري بارند
90% له دغو کسانو چې د ورښتونو له امله زیانمن شوي دي موږ ورته نقد پیسې، خوراکي او غیر خوراکي توکي ولي موږ له سره چمتووالی درلود او ژمنۍ پلان مو جوړ کړی وو.
خو د ولسی جرګې غړي ملالۍ اسحقزي امریکا غږ ته وویل چې دوی له زیانمنو کسانو سره د دولت له مرستې او پاملرنې راضي نه دي.
بدون شک په دې کې شک نشته چې شپږ ویشت کسه مو زخمیان درلودې او 14 کسه مو شهیدان وو او د دوی سره کومک شوی دی ونه دا ویره او دا تشویش شته چې د پسرلۍ په میاشت کې په فصل کې هم دغه کېږي دغه شته حوادثات شته بارانونه شته پیشبیني شوي دي ولې وبګورو چې هایا مرکزي حکومت کولی شي چې د دوی سره کومک او مرسته وکړي که یا
د چارواکو پر وینا سکل د طبي پیښو له امله د بې ځایه شوو کسانو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. هر کال په ژمي او پسرلي کې د ورښتونو له امله طبي پیښې ډیریږي چې خلکو ته ګډ شمیر مالي او ځاني تاوانونه اړوي.
Thank you.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په همدیزی پای ته ورسیده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. اوس د آشنا رادیو دری خبر.